قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکو کارپو او د افغانستان د پارلمان په خوانی غړي شاغلي مهین مرستيال باجوړی هم دا اوس ما سره د ټلیفون په کار شدی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب باجوړی صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زما بلنه مو د مرکې لپاره ومنله. ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب باجوړی صاحب، د امریکا او طالبان ترمنځ د پلاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته د امریکا د بهرنی چارو وزیر سلاکار شاغلی خلیزاد کابل ته رسیدلی دي. اول ته د ولسمشر او اجرایی رئیس سره د هغه پریکړه مسوده شریکه کړې ده کوم چې دوی او طالبان ترمنځ جوړ شوی و. تاسو د شاغلی خلیزاد مرکه به مهاوریدلی وي، ستاسو د نظر دغه موافقه نامه به څومره عملي جنبه ولري؟ آیا په افغانستان کې به سولې ته لاره هواره کړي؟
بیا هم ډېره مننه او تاسو د راډیو لارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. مخکې له دې چې نیخ په نیغه ستاسو پوښتنې ته راشم، یوه موضوع ته د یادونې وړ ګڼم چې د افغانستان معزله پخوا د شوروي اتحاد یرغل سره او د مجاهدینو د جګړو سره دا د دوو درېو هیوادونو ترمنځ یوه معزله وه، اما متاسفانه اوس دا ډېر سیمه ایزه شوې ده او نړیواله شوې. سیمه ایزه په دې معنی چې د سیمې ډېر مقتدر هیوادونه لکه روسیا، چین، هند، ترکیه، منځنۍ آسیا هیوادونه، علاوه د ګاونډیانو نه دوی هم زموږ په مسایلو کې عربي هیوادونه په خاص ډول په دې کې دخیل شوي دي. نو بران هر فیصله، هر پریکړه او هر موافقه چې د جګړې په ارتباط باندې، د جګړې د ختم په ارتباط، د سولې د راتګ په ارتباط باندې رامنځته کېږي، هغه باید د دغه ټولو شاوخوا سیمو سره مطرح شي او هغه باندې خبرې وشي. په خاص ډول باندې چې روسیا په خوا زموږ مسایلو کې ډېره دخیله نه وه کله چې د افغانستان نه ووتل، اما اوس ډېر زیات دخیل شوي دي او په مختلفو وختونو کې د طالبانو سره په سیاسي او نظامي مسایلو کې همغږي درلودله. نو که چیرې هر پریکړه او هر موافقه په داسې شکل وي چې یوازې د امریکې متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ وي او په هغه کې د نورو هیوادونو اهداف یا غوښتنې، خاصتا بیا د افغانستان د حکومت موقف په نظر کې نه وي نیول شوی، زه ګمان نه کوم چې دا دې عملي وي. دا یوه ستونزه ده. دوهمه ستونزه دا ده چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ لویه معذره دا ده چې طالبان د افغانستان اوسنی نظام نه یوازې حکومت چې د 1900 کال نه راپدې خوا په افغانستان کې دی دا نه پیژني. طالبان ادعا کوي چې موږ یو نظام وو او په خپل زور او قوت باندې په افغانستان مسلط شوي وو، که چیرې زموږ سره همکاري د ځینو ګاونډیو هیوادونو وه، اما موږ مسلط وو. امریکایان راغلل او هغه نظام یې رنګ کړو او د جرمنی د بن د کنفرانس په پایله کې حکومت په افغانستان تحمیل کو او موږ یې وشړلو. برا ان دوی د افغانستان حکومت هم نه پیژني. دی بل اړخ دی، دی بله ستونزه ده چې د افغانستان حکومت سره دوی تر اوسه پورې آمده شوي نه دي زنه چې خبرې وکړي. نو که چیرې دغسې طرحې او موافقنامې د کاغذ پر مخ باندې وي او په هغه کې مختلف اړخونه او خواوې دخیل نوی او د هغوی نظریات د هغوی موقفونه په نظر کې نه وي نیول شوي، زه د تطبیق نه ډېره محال او ډېره لرې ګڼم چې هغه دې تطبیق شي. د بلې خوا جګړه د افغانستان ډېره پراخه شوې ده، ډېره وسیع شوې ده. دغه پراخوالی هم باعث د دې کېږي چې په یوه وړه موافقه چې د طالبانو سره د امریکایان وکړي هغه باندې دې صلح رامنځته شي. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په خاص ډول باندې ولسمشر ډاکټر اشرف غنی دې ته آماده شوی نه دی چې د دغه طرحې په ارتباط باندې خپله موافقه څرګنده کړي. درېیمه معذره دا ده چې ویل کېږي چې طرحه د افغانستان حکومت ته ورکړل شوې ده، اما خلیلزاد په طرحه باندې یوازې د اجرائیه رئیس او ولسمشر سره په طرحه خبرې کړي دي. رسمان دغه طرحه تحریری ډول باندې د افغانستان حکومت تر لاس په لاس شوې نه ده چې هغوی وګوري. په داسې موافقنامو او په داسې توافقاتو کې هغه د جملاتو جوړښت، هغه لیکل، هغه طرز، هغه ګرامر، هغه ټول قانونی بنسټونه لري چې په هغه باندې ټکی په ټکی د افغانستان حکومت باید غور وکړي، اما یوازې په شفاهي ډول باندې د هغوی سره د دې طرحې مسائل مطرح شوي. او اوس خلیلزاد په دغه طرحې په ارتباط باندې د امریکې متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ سره به خبرې کوي، نو زه فکر کوم چې څنګه چې افغانان وایي چې دا به د انتخاباتو نه مخکې دا عملي شي، د عملیتوب د امکانات د افغانستان د شرایطو په ارتباط په اوسني وخت کې نه وینم.
تاسو د افغانستان د حکومت څخه یادونه وکړه، داسې ویل کېږي چې ولسمشر اشرف غني د موافقتنامې سره موافقه نه ده کړې، که چیرې مخالفت وکړي آیا کومه پایلې به ولري او امریکا به د دوی غوښتنې ومني او که دلته بیا نور مسایل راپیدا شي؟
افغانستان ولسمشر سره له دې چې په افغانستان کې بدامنۍ دي، سره له دې چې جنگ روان دی، سره له دې چې سیاسي ګوندونه یا اپوزیسیون په توسعه او انکشاف کې دي او ډېر زیات سیاسي ګوندونه د افغانستان د حکومت سره په مخالفت کې ولاړ دي، هم په دولتي چارو کې او هم د انتخاباتو په چارو کې، اما بیا هم د افغانستان حکومت ته د افغانستان خلک ارزښت په دې ورکوي چې د افغانانو د رایو په اساس 5 کاله وړاندې رامنځته شو، په دې باندې صحه کېښودل شوله، لویو قدرتونو د دنیا د حکومت ومنو، په نړیواله کچه د ملګرو ملتو د سازمان کې عضویت لري، دا حکومت پېژندل شوی دی. دران د افغانانو له نظره د افغانستان حکومت د افغانستان نظام یو پېژندل شوی نظام دی، دولت دی، د هغوی غوښتنې د هغوی نظریات او د هغوی موقف هرو مرو باید په نظر کې ونیول شي. که چیرې د ولسمشر اشرف غني غوښتنې د افغانستان په ارتباط په نظر کې نه نیول کېږي، دا د دې معنا ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې نه نیول کېږي. نو بناً هر موافقه چې د طالبانو سره رامنځته کېږي یا د مخالف و مسلح قوتونو سره رامنځته کېږي، په هغه کې د افغانستان د دولت د شریک کېدل او دخیل کېدل ډېره مهمه خبره ده چې حتما باید وي. دا به ډېره محاله وي، ډېره مشکله وي چې د افغانستان دولت په هغه کې سهم ونه لري او په زور باندې د افغانستان په خلکو باندې یوه موافقتنامه وتپل شي. که داسې کېږي بیا د افغانستان خلک یې نه مني، دا به بیا یو بل بحران افغانستان ته راولي.
د امریکا نو مشهورو ډیپلوماټانو نن ویلي دي موافقتنامې تر مخه باید په افغانستان کې سوله راسي او که دا کار ونیسي نو په افغانستان کې به نور هم جنګونه زور واخلي. تاسو د دې دغه اندېښنې څنګه څېړئ چې آیا رښتیا مخکې در سولې به دا موافقه عملي شي؟
اول خو باید دا ووایم چې د امریکې په متحده ایالاتو کې د دولت په چوکاټ کې د نظریاتو او د فکرونو یووالی وجود نه لري. اکثره وختونه استخباراتي دستاوې د امریکې د متحده ایالاتو د حکومت سره د امریکې په تضاد کې دي او خارجي پالیسۍ د داسې هیوادونو لکه افغانستان ډېر زیات د بندریو چارو وزارت په اختیار کې نه دي، بلکې د هغه استخباراتي منابعو سره دي چې د نړۍ په کچه باندې هغوی تصامیم نیسي او د هغوی مخکې له مخکې پلانونه د دغه مسائلو دپاره لري. نو که چیرې سیاسیون د امریکې د متحده ایالاتو د قضیې په ارتباط نظریات ورکوي، دا نظریات د امریکې د متحده ایالاتو نظریات نه دي، لکه چې په نورې نړۍ کې هم دغسې د نظریاتو تفاوت او اختلاف موجود دی، په امریکې کې هم شته دی. اول د دولت په کچه باندې هلته د نظریاتو اختلاف د پنټاګون او د ولسمشر د دفتر د بندنیو چارو د وزارت ترمنځ د فکرونو تفاوت موجود دی، دوهم د سیاسیونو ترمنځ او د هغه ګوندونو چې په قدرت کې دي او هغه چې په اپوزیسیون کې دي، د افغانستان په ارتباط د دوی په نظریاتو کې تفاوت وجود لري. دا خبره ډېره پر ځای ده چې که چیرې دغه ډول پلانونه په افغانستان کې عملي نه شي او نړیوال کوشش کوي، نتایج یې ښه نه دي. اما زه فکر کوم چې که دوی وایي چې اول د سوله راشي بیا دې دا پلان یا دا طرحه یا دا موافقتنامه عملي شي، د دې په هدف نه پوهېږم چې صلح په څه اساس راځي. زه ته وایم چې دا باید معکوسي وي، اول باید دغه پلان راشي او د دې پلان د عملي کېدو لپاره ګامونه پورته کړی شي، بیا صلح راځي. صلح که مخکې د پلان د ملي کېدو نه راتللی په دې په دې څلوېښت کاله کې به راغلی وی. نو صلح په عامي ډول باندې د کوم ځای نه نه راځي. د هغه لپاره باید د کاغذ په مخ یو سلسله اصول یو سلسله ضوابط لیکل شوي وي چې د هغه په اساس په دې صلح راشي.
دوی په دغه بیان کې ویلي دي وایي تر څو چې سوله نه وي راغلي باید قوتونه ټوله ونوزي، ځکه د قوتو په وتلو سره ممکن نورې جګړې منځته راشي. په دغه اړه ستاسو نظر څه؟
زه فکر کوم چې هغه څه چې په ظاهره ویل کېږي چې د ناتو قوتونه په خاص ډول باندې د امریکې د متحده ایالاتو قوتونه دي د افغانستان نه ووزي او بیا د صلح راشي، دغه خبره به ډېره پر ځای نه وي چې ځینې خلک په افغانستان د قضیې په ارتباط یې کوي. امریکایان نه اوس او نه په راتلونکو کې غواړي چې د افغانستان نه ووځي. دوی به خپل قوتونه په ظاهري ډول باندې کم کړي، لیکن بېرته به زیاتېږي. هغه ډېرې جوړې شوي دي، که ډېرې وي هغه به کمې کړي. اما د یوې اوږدې مودې لپاره امریکایان غواړي چې په افغانستان کې پاتې هم افغانان داسې فکر کوي چې که چیرې امریکایان او ناټو په خاص ډول باندې ټول قوتونه دوی د افغانستان نه ووځي، امکان د دې دی چې کورنۍ جګړې په افغانستان کې پیل شي. د دې امکانات خپله افغانان هم زیات محسوسوي او په دغه وجه باندې امریکایان نه غواړي چې ووځي. اول دا خبره په ځای ده چې اول باید صلح راشي. دا صلح باید د یو سلسله ضوابطو، قوانینو، مقرراتو په اساس باندې چې لیکل شوي وي مختلفې خواوې هغه ومني. د هغه په اساس باندې بیا ورو ورو د بهرنیانو د ویستلو په ارتباط باندې اقدامات کېږي. کومې خبرې چې طالبانو د امریکا ترمنځ دي هغه په همدغه ټکي باندې دي چې کله یو موافقتنامه لاسلیک شوله، مختلفې خواوې په هغه باندې توافق وکړو، د هغه توافق نه وروسته به ناتو او په خاص ډول باندې امریکا د خپلو قوتونو په ویستلو باندې پیل کوي.
په عین وخت کې طالبانو جنګونو ته زور ورکړی دی چې یو شمیر زیات بېګناه خلکو ته مرګ ژوبله مړولې ده. په خاصه توګه د دوی عملې په کندوز او بغلان کې زیات شوي دي. تاسو چې په پخوا کې د افغانستان په پارلمان کې د کندوز د خلکو استازی هم پاتې سوي وست او حالات د نږدې څخه یې څاري، ستاسو د نظر علت یې څه دی چې د درېیم ځل دپاره طالبان د کندوز ښار ته داخلېږي، او څنګه باید په راتلونکي کې مخنیوی وسي چې د بېګناه خلک ونه وژل شي؟
دا پوښتنه دې آشنا صاحب ډېر اوږد ځواب غواړي، او زه ګمان نه کوم چې د لنډ وخت لپاره ستاسو د راډیو لپاره زه وشم کولی چې درې خبر ته قندوز کول دا چې طالبانو خپلې جګړې ته قوت ورکړی، شدت یې ورکړی دی. دا په ټوله نړۍ کې اصول دغه دي چې چیرې صلح راځي، روغه جوړه راځي، نو مختلف خواوې غواړي چې د قوي سټیج نه د خپل مخالف سره خبرې وکړي. قوي سټیج دا وي چې هغه زور خپل کار کوي، قوت خپل کار کوي، چې د هغه په نتیجه کې په امتیازات ډېر زیات ترلاسه کړي. نو یو عمومي علت چې په ټول افغانستان کې جګړو شدت منتلی دی دا دی چې طالبان غواړي د یو قوي سټیج نه رامنځته شي، قوت خپل وښایي، زور خپل وښایي، چې موږ دغه ډول اعمال ترسره کولی شو. بنا ان امتیازات باید زمونږ دغه دغه په مختلف په اساس باندې دغه امتیازات وي، یعنی په نظام کې څه ډول شریک کېدل. طالبان تر اوسه پورې په دې باندې نه دي راضي شوي چې په نظام کې د یوه برخه ولري. هغه غواړي چې مطلق حاکمیت ولري، او اوسنی حکومت مشران او سیاسي ګوندونه او احزاب باید د دوی تر مشرتابه لاندې وي. دا یوه عمومي خبره ده. دوهم دا چې تاسو د قندوز په ارتباط ویلو، قندوز زما له نظره ډېر د اهمیت وړ ځکه دی چې دا د تاجکستان سره سرحد دی. په ازبکستان کې د ازبکستان اسلامي تحریک دننه په تاجکستان او ازبکستان کې هلته خپل فعالیتونه لري. سرحدات د ازبکستان او افغانستان ډېر کلک تړلي دي، او هلته روسي قوتونه هم پراته دي. دوی نشي کولی افغانستان ته نفوذ وکړي. اسلامي تحریک د ازبکستان افراد او اشخاص غواړي چې افغانستان ته راشي، نو لاره یې دا ده چې تاجکستان د لارې دوی افغانستان ته نفوذ کوي، یعنې د ازبکستان نه تاجکستان او د تاجکستان نه افغانستان ته. او کله چې قندوز ته داخلیږي، قندوز بیا یو ګیټ دی، یوه دروازه ده تر کوم ځای، تر بدخشان پورې او دې خواته تر فاریاب او جوزجان پورې او تر کابل پورې ګیټ دی. عمومي شاهراه د ده کابل شیرخان بندر په کندز باندې ده، د بدخشان نه تر فاریاب پورې لاره په کندز باندې ده. دوی غواړي چې په دغه ځای باندې مسرت شي او دغه ځای د خپل حاکمیت لاندې راولي. نور مختلف فکتورونه نور هم لري چې ولې طالبان غواړي چې کندز ترلاسه کړي. عمده فکتور یې همدغه دی، هلته د روسانو د راتګ نه، د جهاد د وخت نه، قندوز د قاچاق د مخدره موادو د قاچاق یو لوی بندرګاه وه. تر اوسه پورې د قاچاق بندرګاه ده. دوی غواړي چې دغه بندرګاه هم ترلاسه کړي، چې نه یوازې قاچاق بلکې هغه عبور او مرور چې په دغه بندرګاه باندې منځنۍ آسیا ته کېږي هغه هم په خپل کنټرول کې ولري. یواځینۍ لاره چې د افغانستان او د نړۍ سره نښلوي هغه همدغه د قندوز بندرګاه ده. یو شی چې تر اوسه پورې ما ډېر مخفي و، زما سره ما په رسنیو کې چا ته نه دي ویلي چې تاسو راډیو لرې، زه افغانانو سره شریک کوم. کوم پل چې د شیرخان پل په نوم باندې د قندوز په ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ جوړ شوی دی، دغه پل د امریکایانو په مادي مرسته باندې جوړ شوی. په دغه پل په افتتاح کې زه د ولسمشر حامد کرزي سره د دغه پل افتتاح ته تللی وم. هلته چې کومه کتیبه په هغه باندې لیکل شوې ده، هغه کې لیکل شوي دي چې دا پل د افغانستان تاجکستان ترمنځ د دواړو هیوادونو د استفادې دپاره د امریکا په شمول دلته جوړ شوی دی، د امریکا په مالي مرسته باندې دا جوړ شوی دی. سوال دلته را پیدا کېږي چې هغه ډول چې شورویانو د حیرتان پل جوړ کړو په هغه باندې راواوختل، نو اوس د ځینې سیاسینو سره سوال دا دی چې دغه پل هم د یو سیاسي هدف دپاره جوړ شوی دی، د امریکایانو په پیسو باندې. ډېر دغه د امریکایانو څه علاقه لرله چې دغه پل دی په قدس کې د منځنۍ آسیا او افغانستان ترمنځ جوړ شي؟ بناً پل په خپله یو ستراتیژیک موقعیت پیدا کړی دی د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ، نه یوازې تاجکستان بلکې منځنۍ آسیا. فرعي لارې د تخار نه او د بدخشان نه شته دی تاجکستان ته، اما دا چې دومره لویه لاره چې په لویه پیمانه او کچه د عبور و مرور وشي، دسې لاره غیر د دغه شیرخان پل نه چې په قندز کې دی بله لاره نشته دی. د دې تر څنګ ډېر لویو وړو کوچني عوامل نور لري، چې په لسهاو نور عوامل دي. په همدغه علت باندې بغلان او قندز ناامنه دی. ځینې خلک دې ته اشاره کوي چې دلته قومي اختلافات شته په بغلان او قندز کې. هغه ډول قومي اختلافات چې هلته دي هغه فرعي مسایل دي، لیکن عمده ټکی یې دغه چې تاسو ته مې ویلو دغه دی. په همدې علت باندې قندز همیشه ناامنه دی، بغلان همیشه ناامنه دی. په همدغه علت باندې جګړه د نورو ولایتونو نه د افغانستان شمال ته په خاص ډول باندې بغلان او قندز ته انتقال شوی ده.
تاسو د نورو جنگی ډلو ته اشاره وکړله، څوم په دغه موافقتنامه کې د امریکا او طالبان ترمنځ داسته چې دوی به د نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې شکوي. ستاسو د نظره آیا دغه اړیکې به په واقعیت کې دوی وکولی شي چې دغه ازبکستان او د تاجکستان د اسلام پالو سره همداسې د داعش و چې اوس په سمت شمال کې زور اخیستی دی د دې مخه به ونیسي، په دې اړه به دوی وکولی شي تروریستي نورو ډلو مخه ونیول شي؟
د افغانستان استخباراتي او اطلاعاتي منابع همیشه وایي چې په افغانستان کې د شلو مخالفو مسلحو قوتونو په حدودو کې په جګړه کې روان دي. یوازې داعش او طالب نه دی، بلکې دوی همیشه د افغانستان استخباراتو په شلو ډلو باندې محاسبه کړې ده چې دلته دي. یعنی مختلفې ډلې چې په منځنۍ آسیا کې دي، یا د پاکستان په جغرافیا کې دي، یا د منځنۍ ختیځ تر ایران پورې په داسې ځایونو کې دي، دا ټول په افغانستان کې دخیل دي. تاسو همیشه دا اورېدلي دي چې د افغانستان جګړه سیاسي ده، د افغانستان جګړه اقتصادي ده، د افغانستان جګړه مذهبي ده. دلته یو تعداد هیوادونه غواړي چې د یو مذهب کنټرول په افغانستان کې ولري، یو تعداد یې غواړي چې د بل مذهب کنټرول ولري. یعنې د عربو او ایرانیانو ترمنځ کومه شخړه چې د مذهب په ارتباط ده هغه افغانستان ته راغلې ده. کوم اختلافات چې د هند و پاکستان د کشمیر په ارتباط باندې دي، د سرحداتو په ارتباط دي، د اوبو په ارتباط د پاکستان او هند ترمنځ دي، هغه مسله دلته راغلې. د پاکستان او ایران ترمنځ مذهبي اختلافات او اقتصادي اختلافات دلته راغلي. د امریکې او روسیې ترمنځ از پخوانی عقده بیا راپورته شوی دی د ویتنام مسله د شوروي اتحاد ماته هغه بیرته رامنځته شوی دی د عقدو د ایستلو دپاره دوی دلته اهداف لري ستراتیژیک دلته په لاس نه وهل شوي منابع دي د ځمکې د لاندې ډېر غني منابع دي یوازې د نفتو ګاز یوه مسله نه ده ډېر قیمتي احجار دي په افغانستان کې دلته نور مواد دي چې د هغه نه د عطبي وسلو لپاره استفاده کېږي په دغه اعتبار باندې مختلف هیوادونه د خپلو ستراتیژیکو ګټو اهدافو دپاره دلته راغلي چې دلته راغلي دي دوی د دغه ګټو د لاسته راوړلو لپاره مختلف ډلې روزلي دي مختلف افراد روزلي دي جنگ مذهبي کړی جنگ اقتصادي دی جنگ سیاسي دی جنگ نظامي دی یو وخت څلور کاله مخکې چین ویلي و چې زما اقتصاد به په 2000 کال کې د امریکې په برابر شي او دلیل یې ویلی و چې زه به د منځنۍ آسیا نه یورپ ته لاره پیدا کړم امریکایان په دې خبر دي چې چین دا غواړي نه دي پرېږدي چې د منځنۍ آسیا نه اروپا ته چین لاره پیدا کړي در آن دلته اقتصادی، مذهبی، سیاسی، نظامی مختلف عوامل و جګړه ډېره مغلقه کړی ده ډېره یې پراخه کړی ده یوازې زموږ مسله د طالبانو سره په روغ جوړې باندې نه حل کېږي زه فکر کوم افغانان دې مایوسه نه شي زما په دې خبره باندې ما زه یقین لرم چې دا جګړه به ډېره اوږده وي دا به حد اقل په افغانستان کې تر شلو کالو نورو پورې په دې دوام پیدا کوي چې تر هغه پورې دغه هیوادونه زموږ د هیواد نه د خپلو اهدافو په ارتباط لاس وانخلي دا جګړه دوام لري
تاسو پاکستان ته اشاره وکړه دغه هیواد که څوم د کلونو راهیسې په افغانستان کښې مداخله کړې دي اوس به د دې رول په دغه د سولې په توافقنامه کې څنګه وي چې آیا دغه چې دوی په خوله وایي پاکستان ملکي چارواکي چې موږ به د افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې وکړو تاسو د دوی دغه وعدې او ژمنې څنګه څېړي په داسې حال کې چې دا اوس هم پر کونړ په د دې د راکټونو باران دی او په نور ځای کې هم د دې مداخلې روانې دي
اشنا صاحب زه د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان کې ډیپلومات وم ډیپلومات په دې معنا چې د افغانستان د حکومت سیاسي نماینده وم هلته ما د زیاتو مسایلو په ارتباط د پاکستاني مقاماتو سره خاصتا د خیبر پختونخوا د حکومت سره هم زمونږ په اقتصادي مسائلو هم په ترانزیتي لارو هم په سیاسي معضلاتو او هم په جګړو په روغې جوړې باندې د دوی سره خبرې کړي څه برداشت چې ما کړی دی هغه برداشت دا دی چې تر هغه پورې چې مونږ هغه ستراتیژیک اهداف هغه ژور اهداف چې پاکستان په منطقه کې لري په هغه باندې د پاکستان سره بحث ونه کړو او هغه مسله مونږ حل نه کړو دا روبنایي مسائلو باندې مونږ اختلافات خپل نه شو حل کولی ژور اهداف یا ژور نقاط د اختلافاتو د افغانستان او پاکستان درې څلور مهم ټکي دي فرعي نقاط هم شاید وي لیکن مهمه مسله اول د ډیورنډ لاین قضیه ده دوهمه مسله زمونږ منابع دي چې پاکستانیان وایي چې د کاناډا نه خلک راځي دلته سرمایه ګذاري کوي لیکن پاکستان ته حق نه ورکول کېږي اجازه نه ورکول کېږي د ګواټي په حساب د هېواد په حساب دې مونږ باید هم دلته خپل سهم ولرو هند ته ورکول کېږي لیکن مونږ سهم نه لرو زمونږ ډیپلوماتیک مناسبات دي د نړۍ سره خاص ډول د هندوستان سره چې دا د پاکستان لپاره د منلو وړ نه دي او هغوی یې ځان ته دا خطر بولي هندیان د افغانستان په سرحدي سیمو کې چې بیا رغونې کوي یا سرک دی یا روغتون دی یا مکتب دی د هغه د جوړولو سره پاکستان مخالفت ځکه کوي چې هغوی وایي چې په دغه طریقو هندیان زمونږ په مسایلو کې مداخله کوي د پروژو په نوم د سرکونو په نوم روغتونونو په نوم باندې دوی زمونږ په هېواد کې مداخله کوي بنان زمونږ دغه روابط ورسره سوال دی زمونږ د روانو اوبو مسله ده په خاص ډول باندې دغه د کونړ سیند چې په پاکستان کې دوی تر اټکه پورې ځي او د اټک نه بیا د سیند ته تویږي دوی دغه مسله هم یوه لویه مسله د کابل سیند په نوم باندې نیولې ده چې د دې نه باید دوی څنګه استفاده وکړي تر اوسه پورې د افغانستان پاکستان ترمن دغه دوو مسله لا ينحل فاتیده ترا ان ز فکر کوم چې کله د سرحد مسله زمونږ حل نوي ډیپلوماټیک مناسبات پاکستان سره د دنیا په ارتباط حل نوي زمونږ منابع په ارتباط باندې چې زمونږ لا دي مسله حل نوي تر هغه پورې چې موږ د وو مسله سره حل نکو او ځینې نور فرعي مسائل یوازې پر بنایي مسائلو د افغانستان او پاکستان ترمنځ روغه جوړه نه راځي. موږ باید د قضایاوو عمق ته لاړ شو او د هغه ځای نه د مسلې د حل لپاره کار شروع کړو. کله که په سرچینه کې یا په اوله برخه کې هلته چې ستونزې دي په هغه باندې موږ خبرې ونه کړو، هیڅ وخت دا طالبان به پاکستان په طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې صلح راشي. دا طالبان اگر کلمه چې ورته استعمالیږي ابزار دي، وسایل دي د جګړې دپاره. دوی هغه اصلي خلق نه دي. یعنی طالب د دې دپاره نه جګړېږي، یوازې د دې دپاره نه جنګېږي چې دی په افغانستان کې حکومت وکړي او په نظام کې راشي، بلکې د یو بل چا د اهدافو دپاره هم دوی جنګېږي. دوی وسایل شوي دي که بل اړخ یې چې طالبان څو ډلې دي دا دي، لیکن په هر شکل چې دي دوی وسایل شوي دي. مګر د نږدې نه دا خلک لیدلی دي سره دغه مسایل هېڅ نه، صرف وسیله یې دوی ته اسلام ورکړی دی، دوی ته جهاد ورکړی دی. دوی ته ویل کېږي چې په افغانستان کې جومات نشته، په افغانستان کې مونځ نشته، په افغانستان کې روژه نشته دی. دا مسایل ورته ویل کېږي، تدریس کېږي، دوی راځي جنګېږي.
مننه. د نورو هیوادونو رول په خاص ډول د روسیې هیواد رول څنګه چلی په داسې حال کې چې روسیې استازی افغانستان د پاره فرون اعلان وکړي چې موږ د امریکا هلې ځلې د دغه موافقتنامې په اړه بدون قید و شرط قبلوو، آیا دوی به په دغه لاره کې د امریکا سره صادقانه اوسي چې په افغانستان کې سوله راسي؟
روسان دا اصلا هدف دانه ده چه دا امریکا سری وی هم نظر شی دی خپل گرک پا نظر کی گوری دی دا جگه را حراس لری چه جگله دا منزنی آسیا لاراره دروسی سرحدات تا ونرسیگی. دی دا زنی حیوادون و پا استراتیجی کو اهداف و منده هم پویگی چه زنی حیوادون کوشش که چه دا جگله دا دروسی سرحدات تا منزنی آسیا که ورسیگی او دا با حال تا اقتصادی سوز ریر زیاده روسیه انکشاف او توسعه ته را پیدا کی. په عمده ټکی چې روسان د امریکا سره موافق دي چې باید همکاري وسره وکړي او د دغه پلان نه یا د روغې جوړې نه یا د شلې نه حمایت وکړي. هدف یې دا دی چې روسانو ته د جګړې د انتقال په ارتباط خطر دی. جګړه اوس د آمو د سیند په سرحداتو کې ده. اسلامي تحریک د ازبکستان وسلوال شوی دی. د تاجکستان هغه افراطي اسلامي ډلې چې پخوا وې هغه مسله شوي دي. د افغانستان په سرحداتو کې دیخوا د آمو د سیمې دیخوا ده یو سیمې ته د تخار او بدخشان په سیمه کې ماورای کوکچه ورته وایي. په دغه ځای کې ځینې پخواني جهادي قمانداران دلته مسله شوي دي. تګ و راتګ، خرید او خرڅلاو د اسلحو او د مخدراتو په دغه ځایونو کې ډېر قوت موندلی دی او دا د دې لپاره قوت موندلی دی چې په دې باندې بیا وسلې راونیول شي. ګران روسان د دغه نه تشویش لري چې جګړه داسې نه شي چې منځنۍ آسیا ته انتقال شي او د روس سرحدات ته ورسېږي. په همدغه علت د امریکایانو سره دوی هم نظري ښیي او ورسره موافق وي چې د افغانستان جګړې ته باید یو پای ټکی رامنځته شي، ځکه چې دوی ته خطر دی د جګړې انتقال.
همدارنګه په افغانستان کې د ولسمشري لپاره انتخابات کیږي او کمپاینونه شروع شوي دي. ستاسو نظر انتخابات به اوسې په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو څو ځلې ویلي دي چې اول سوله بیا انتخابات، په دغسې حالاتو کې چې به کم یو ستاسو په نظر اول وي؟
که واقعیت درته ویم، تر اوسه پورې زه هم په دې متقاعد شوی نه یم. ما هم تر اوسه پورې قبوله کړې نه ده چې واقعا د انتخابات په افغانستان کې وشي. هغه نیټه چې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ده هغه نیټه ډېره نږدې ده، د میاشت نه کمې ورځې ورته پاتې دي. لیکن زه د ولسمشر حامد کرزي په دوه دورو انتخاباتو کې په کمپاین کې وم، د ډاکټر غني په کمپاین کې چې په 2014 کال کې وو، هلته د سیاسي فرهنګي کمیټې عضو وم، د کمپاین کې د دوی هغه کمپینونه چې د ټاکنو لپاره په هغه درې دورو کې ما لیدلي اوس په افغانستان کې په هغه شکل بدلېدلی دي. ټولو ولایاتو کې د اکثرو کاندیدانو دفترونه بند دي یا یې نه دي پرانیستي. د دوه مطرحو کاندیدانو ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله دفاتر هم په ولایاتو کې ډېر زیات فعال نه دي. حتی په کابل کې غیر له دې نه چې د رسنیو دوارې تبلیغات کېږي داسې مشخص قوي کمپاینونه چې په دریو دورو کې ما لیدلي نشته دی. دوی سره هم سوال دی چې امکانات د دې شته چې انتخابات ونشي. غیر له هغه نه باید په هغه درې دورو کې چې څومره په شور او قوت باندې انتخابات وو باید دا ځل هم وایي. لیکن دغه تضعیف د کمپاینونو د کاندیدانو د خلکو غلیتوب چې خلک هم په دې فکر کې دي چې کېدی شي ونه شي نو په دوه لارې کې اکثرا باقي کېږي سړی چې که انتخابات به وشي که ونه شي. لیکن دا چې راشم ستاسو پوښتنې ته چې کم یو باید وشي زه فکر کوم چې باید د دواړو لپاره موازي په یو وخت کې کار وشي، هم د سولې لپاره هم د ټاکنو لپاره. هر یوې چې عملي اداره ورته پیدا شوه او عملي کېدونکې وه افغانان او نړیوال باید د هغې حمایت وکړي. که چیرې موږ داسې فکر وکړو چې صلح راځي او د صلح په خاطر باندې موږ انتخابات وځنډوو یا انتخابات ونکړو، دا به نو بیا د خلکو د ارادو سره او د ډیموکراسۍ خلاف یو عمل وي. هر یو چې مخې ته راځي د هر یو امکانات چې میسر وي په راتلونکي یوه میاشت کې که انتخابات کېږي باید انتخابات وشي او انتخابات د صلح د امید لپاره د هیلو لپاره وځنډول شي.
پس په اخیر کې غواړم دا سوال وکړم چې دغه ټولو مشکلاتو په وجود کې چې د یوې خوا امنیتي مشکلات روان دي، هره ورځ خلک وژل کېږي، د بلې خوا د سولې لپاره هلې ځلې شروع شوي دي چې د امریکا او طالبان ترمنځ موافقتنامه تقریبا نهایي شوې ده، او په عین حال کې د ولسمشري د انتخابات لپاره هم آمادګي نیول کېږي او کمپاینونه روان دي. په دغسې حالاتو کې به ستاسې د نظره افغانستان کومې لور ته ولاړ شي؟ آیا جنګونه به زور واخلي او که به سوله راشي؟
زه فکر کوم چې ما مخکې وویل چې جګړه ډېر سر ختمېدونکې نه ده. افغان دې ورته امید ونه لري چې دا جګړه دې په یوه میاشت کې یا په یو کال کې دا ختم شي. دا ډېره اوږده ده. داسې حکومتونه چې دا اوس په 1900 کالو کې په افغانستان کې راغلل دا حکومتونه به راځي، تغییرات به راځي. حامد کرزی و اشرف غنی راغی یا به بل څوک راځي دا حکومتونه به په افغانستان کې راځي. اما بدبختانه او متاسفانه دا جګړه د دې جګړې مختلف اړخونه به په افغانستان کې روان وي. دا پایله نه لري تر هغه پورې چې دغه هېوادونه چې په افغانستان کې اهداف لري دوی پخپله د خپلو اهدافو نه لاس وانخلي. زه په دې باندې هم فکر نه لرم چې خدای وکړه په افغانستان کې د کورنۍ جګړې راشي او رامنځته شي. زه د کورنیو جګړو پیشبینی هم نه کوم چې رامنځته شي. زه په دې عقیده یم چې حکومتونه به راځي، انتخابات به راځي، دغه ډول حکومت چې په 1900 کالو کې و دغه ډول حکومتونه به ځي او راځي. اما تر څنګ به یې جګړه دوام لري د هغه هېوادونو د اهدافو لپاره تر څو هغه هېوادونه په خپله د افغانستان د قضایاو نه لاس واخلي. اما د افغانستان د نظامونو د سقوط په ارتباط باندې زه متأخر یم چې نظام سقوط نه کوي، اما دا مشکلات به او اختلافات به در ولري.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي جنید باجوړی صاحب، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډیره مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
ډیره مننه ستاسو.
ډیره مننه. د خدای په امان.